رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه هیله ده چه روغ جوړ او خوشحال اوسی. زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د نیوشار په ایالت کې په محلي وخت نن د سه شنبې په ماښام راچول ختم شول. د امریکا د استخباراتو مشر پرون د سه شنبې په ورځ کانګرس ته ویل شمالي کوریا د پلوټونیم ریاکټر بیا فعال کړی دی او امریکا او د سوریا د بین المللي ملاتړ د ډلې غړي په المان کې غونډه کوي چې د دوی اساسي موضوع به په سوریا کې د روسیې هوایي بمباري وي.
نن چهارشنبه ده، د 1904 نوي کال د دلوي د میاشتې 28مه ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 10مه کیږي. تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب اوریدلی سي. په امریکا کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مقدماتي انتخابات نن د نیو همشیر په ایالت کې پای ته ورسېدل. په دې باره کې به تازه معلومات زموږ د همکار اویب خاورین صاحب څخه واخلو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د هغو آثارو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په نړیواله کچه کمپاین پیل سوی. په دې باره کې هم مفصل رپورټ لرو. د ترکیې جمهور رئیس امریکا ته په خپل خبرداری کې ویلي چې د ترکیې او د سوریې د کردانو ترمنځ دی یوه خوا انتخاب کړي او د سعودي عربستان وهابیان له داعش سره اړیکې لري. په دې باره کې مفصل رپورټونه اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه زامن مومن صاحب تاسو ته واورئ.
د امریکا په محلي وخت نن د سه شنبې په ماښام د نیو همشر تقریبا په اکثره ښارونو کې راچول ختم شوی دی. داسې ښکاري چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند په کاندیدانو کې ډونالډ ټرمپ مخکې دی او د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې برنی سینډر مخکې دی. رای شمیرل دوام لري او آخري نتیجې لا نه دي معلومې. درنو اوریدونکو د خبر نو وروسته به د نیو همشر د حالت مقدماتي انتخاباتو په باره کې زمنګ همکار ایوب خاورین تازه معلومات درکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو مشر پرون د سه شنبې په ورځ کانګرس ته وویل شمالي کوریا د پلوټونیم ریاکټر بیا فعال کړی دی چې د اتومي وسلو لپاره مواد برابرولی شي. د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلیفر وویل پیونګ یانګ کافي زیاته موده له ریاکټر نه کار اخیستی دی چې کیدای شي د هغه ریاکټر د مصرف شوو موادو نه پلوټونیم لاسته راوړي چې دا د تونه تر میاشتو پورې وخت نیسي. کلیفر نویل شمالي کوریا خپل د 2014 کال اعلان تعقیبوي چې ویلي و د خپل اتومي مرکزونه به بیرته فعالوي چې په یونګ بیون کې د یورانیمو د غني کولو هغه مرکز شامل دی چې په 2008 کال کې بند شوی و. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د سه شنبې په ورځ د مالي کال لپاره چې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل کیږي 4.1 تریلیون ډالرو د لګښت پلان څرګند کړ. مګر کانګرس چې جمهوریت غوښتونکي پرې کنټرول لري لا پخوا نښې نښانې څرګندې کړې دي چې د جمهوري ریاست د مقام په وروستي کال کې به د ده په ډیرو نویو پروګرامونو باندې سترګې پټې کړي. امریکا او د سوریا د ملاتړ د بین المللي ډلې د نور غړو لپاره چې په دې هفته کې په المان کې غونډه کوي په سوریا کې د روسیا هوایي بمباري په اساسي موضوع وي. دغه ډله چې د سوریا د رژیم ملاتړ کوونکي روسیا او ایران هم پکې شامل دي د مونیخ د امنیتي کانفرنس په څنګ کې پرون د سه شنبې په ورځ غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرپرستۍ لاندې غونډې نه راپه دیخوا چې په سوریا کې د سیاسي انتقال لپاره جوړه شوې وه دا د دغې ډلې بشپړ غونډه ده. د ملګرو ملتونو د سرپرستۍ لاندې غونډه ځکه ناکامه شوله چې مخالفې ډلې په حلب کې د روسیې په حملو باندې اعتراض وکړه. د ترکیه جمهور رئیس طیب اردوان امریکا ته په خپل خبرداري کې ویلي دي چې د ترکیه او د سوریا د کوردانو ترمنځ یو خوا انتخاب کړي. د امریکا قواوې د سوریا د کوردانو د پی وای ډی د ډلې چې د داعش د ډلې په ضد جنګیږي ډېر نږدې همکاري لري. د امریکا غا خبریال دورن جونز لا استنبول نه دا رپورټ را لېږلی دی چې سید بختر شای در اوروي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان دغه خبرداري د سوریې د کوبانی خار ته د داعش په ضد د ائتلاف د مشر بیت مک ګورګ د سفر نه ورستو ورکړی دی. هلته هغه د سوریې د کوردانو د پی وای ډی د ډلې د غړو او د دغې ډلې د ملیشو قواو سره چې د وای پی جی په نامه شهرت لري لیدلې دي. په ناټو کې د امریکا سفیر ډاګلس لوتی د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان دغه خبرداري ته چندانې اهمیت نه دی ورکړی او د هغې په وس کې د سوریې د کوردانو د ډلو په اهمیت ټینګار کړی دی. هغه وایي
These are not new concerns with regard to US contact and US support for the Syrian Kurdish groups. And of course,
da de Suriye de Kurdano da dalo sara da America da tamas aw da mlatar po bab nawi andikhni nidi. Pade ki shak nishta de che de Kobani pa khar ke che kam mulaqat ta ishara shweda pa haqiqat ke hag khar pa kamel dawl de Suriye de Kurdi dalo da muasir jang pa natija ke د داعش نه په کامل ډول آزاد شوه دی.
د سید بختیار شانمو راپورت واوریدو. د 2013 کال د اگست میاشتې نه راپو دی خو د سوریا د جمهور رئیس بشار الاسد وفادار قواو د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په شمال کې د ترکیه د سرحد 15 کیلومتر ته رسیدلی دی. د یاغانو قومندانان او مبارزین وای دوی د روسي په ملاتړ خپل تیری ته دوام ورکوي چې معنی روا یاغي قواوی بے نظم او ګډوډي کړی دي. نو ترکی چارواکو خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي د روسیا پر لپسې هوایی حمله او سخت جنگ تر شپږ سوه زرو پورې ملکي سوریایان مجبور کړي چې په تیښته ځانونه د ترکیې سرحد ته ورسوي، مګر په خپله اراده باندې ټینګار یې وکړ چې غواړي د سوریا خواته په سرحد کې مهاجر ان پاتې شي او اجازه نه ورکوي چې دې خواته راواوړي. د مهاجر لپاره بین المللي ټولنه وایي په هغو مهاجرو کې 409 تنه حمله شوي دي چې د 2018 کال په لومړیو شپږو هفتو کې چې کوشش یې کاوه د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شي. د آی او ایم اعلامیه چې په ویبسایټ کې خپره شوې ده وایي د نوو راغلو مهاجرو شمیر 6000 تنو ته ناوخته دی. تقریبا هر ورځ 2000 تنه رارسېږي چې د تیر کال د عین وخت نه شمیر لس ځلې زیات شوید.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:18 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، مخکې مو هم واوریدل چې نن د امریکا د نیو همشیر په ایالت کې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مقدماتي انتخابات پای ته ورسېدل. زموږ همکار ایوب خاورین د متحده ایالاتو د نیو همشیر ایالت ته ورغلی او د هغه ځای څخه به موږ ته تازه معلومات راکړي. خاورین صاحب، سلام، په خیر راغلاست.
یا هم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته په افغانستان کې په نړۍ کې چې څنګه موږ راځو او د متحده ایالاتو انتخابات د راتلونکي جمهور رئیس او متحده ایالات کله خلک وکتنه کوي ځمانه چې د موږ د واشنگتن یا د امریکا په انتخاباتو کې ما ځواب ورته دی چې متحده ایالات یا د امریکا د نړۍ په ډېرو سیمو کې سره یو ډول اړیکه لري. د افغانستان سره د متحده ایالاتو راتلونکی جمهور رئیس چې هر څوک وي د افغانستان په اړه به د پریکړې څه وي، د افغانستان سره به څه ډول اړیکې لري، د افغانستان کې به د ځواکونو په اړه د سیاست څه وي، د ګاونډیو ځواکونو سره به سیاست څه وي، ډېره مهمه ده. نن هغه ورځ ده چې د راتلونکي جمهور رئیس د اوباما د ځایناستي د ټاکنې د پایلو ورځ ده. یعنې د نن نه به چې څوک دلته وګټي دوی بیا سیالی دوام لري تر جولای میاشت پوری.
بله خاورین صاحب، راوس خپل اصلي موضوع ته کراته وای، 100% رای شمیرل سوي دي او کم کاندید مخکې دي ساس په نظر؟
بله او دلته رای شمیرل سوي دي، البته دا د رسنوی په مرکز کې پینځل چې د دیموکراتانو رای شمیرل سوي دي، بلی کې یو کم شپې ته وی ساده د برنی سینرز دي، یو انقلابی سیاستوال د عمومي دیموکرات ګوند نه د باندې سیاست کوي، او همداسي هیلری کلینټن یو کم تلویشت فیصده رای لري، نو شل فیصده په تفاوت باندې برنی سینرز یو ځان بی طرفه سیاستوال دی، او ډیر سوشالیزم یا سوسیالیزم ځان خپل وایي چې سوشالیست یا سوسیالیست دیموکرات یم، هغه مخکې دی جمهوری غوښتونکو کې ډونلډ ټرمپ مخکې دی، چې هغه زموږ ستاسو لپاره مهمه خبره دا ده، ډونلډ ټرمپ مخکې دی او ډونلډ ټرمپ وایي چې زه رئیس جمهور شوم، زه به د مکسیکو سره دیوال ودروم چې دی وته مهاجرین رانیسي، مسلمانان به امریکا ته در رانیوتلو مخنیوی به کوم، او دلته چې کوم مسلمانان اوسیږي دا هغوی لپاره به بیل ډیټا بیس یا رجسټر جوړوم چې په ټولو نظر وساتو چې دوی څه کوي، او زه به د دایس سره دا وکم، او زه به د چین سره دا وکم، هغه څه شعارونه ورکوي چې پولیټیکلی انکریکټ یعنی په سیاسي کتاب له مخې داغه خبرې غلط دي، خو ملاتړي پیدا کړی دي اوس تر نورو مخکې په خپل ګوند کې، کدا چیرته په دیموکراتانو کې برنی سینډرز کاندید شي، په جمهوری غوښتونکو کې ډونلډ ټرمپ کاندید شي، دا په امریکا کې تر انقلاب یا تر یو لوی بدلون
خبرانه. بله یو روستي پښتنه په بلام درڅخه وکم خاورین صاحب، چې دا دوه کاندیدان به کله او څه وخت خبري وکي وینا به وکي؟
هو د دې برعکس زه د مارکو روبیو په پارټي کې يم، د ښار کې په دې ایالت په مختلفو برخو کې هر څوک هر یو کاندید یو غونډه نیولې ده، چې هلته بشمانه د دې مینوال اور طرف وسوي دي، نو د چې کله هر یو کاندید مطمئن شي اوس زبري علي اما او هغه راځي د خپل مینوالو ته وینا کوي، خوخه په یو نیم ساعت دوه ساعتونو کې به دغه ویناوی فایل شي، چې څوک خپل شکست مني، څوک د بریا اعلان کوي، نو هغه بیا د دې غونډو او د دې انتخاباتو د دې ورځې پای وي، نو په هر یو نیم ساعت کې به دغه اعلانونه را شروع شي.
خدای مو ژوندۍ لري، ډېره مننه محترم خاورین صاحب چې د متحده ایالاتو د نیوهمشیر ایالت څخه تاسو موږ ته د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو په باره کې تازه معلومات راکړل.
ډېره مننه تاسو او ټول اوریدونکو ته سوره په افغانستان کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې زموږ د خبرونه بل رپورت ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغو آثارو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په نړیواله کچه کمپاین پیل شوی چې د جګړو په کلونو کې نور هیوادونو ته قاچاق شوی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورت کې واوري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې په جلال آباد کې وی خبري ناشته ته خبري کولې، ویل د جګړو په کلونو کې نورو هیوادونو ته په وړل شو تاریخي آثارو پسې نړیوال کمپاین پیل کړي او تر پیژندلو وروسته به افغانستان ته سپارل کیږي. چارواکو ویلي چې د افغانستان تاریخي آثارو یوه لویه برخه ګاونډیو هیوادونو او ځانګړې توګه پاکستان ته قاچاق شوې ده. زردشت شمس وایي د جاپان په توکیو کې د تاریخي آثارو جوړ شوي نندارتون کې د افغانستان لسګون آثار هم نندارې ته ایښودل شوي او له نړیوالو یې غوښتي چې دغه برخه کې مرسته وکړي.
انشاءالله هغه به د توکیو د میوزیم کې د نمایشګاه په ختم کې به افغانستان ته وسپارل شي، چې یو څلور شپږ قلم آثار دي، دغه د جملې نه سوارله صرف د اډې د میوزیم دي. نو دغه یو نړیوال کمپاین هم روان دی، هغه یو دوامداره پروسه ده چې کم آثار چې لوټ شوي دي هغه بیرته چې کله تثبیت شي بیرته موږ ته سپاري، ډېر سپاري بیرته راکړل شوي دي، خو یو دوامداره پروسه ده.
ټاکل شوی چې دغه نندارتون د دلوي میاشتې تر 28 نیټې دوام وکړي. خاغله شمس وایي سګنې کال په جلال آباد کې یو لوی عامه کتابتون او د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره موزیم جوړي.
د سراج العمارت هغه تعمیر ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري داغي تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بل د ننګرهار غونډې یو علمي او فرهنګي ولایت داسې یو مناسب عامه کتابتون نه درلود، نو سکه له ان شاء الله دغه پر هم بودیجه منظور شوی ده په جلال آباد کې به یو مناسب د عامه کتابتون تعمیر جوړ شي.
که څه هم کلونه تیر شول خو په جلال آباد کې د سراج العماری د تاریخي ودانۍ رغونه سرته ونه رسیده. ښاغلی شمس وایي دا ځلې د دغه تاریخي کلا جوړېدو ته اراده پخې دي. په دغه کانفرنس کې د تاریخي عبداتو د آسیایي سازمان مشر هم ګډون کړی و او ویل هڅه کوي چې د اډې پارم تاریخي موزیم یو ځل بیا ورغی. اټکل کېږي چې د اډې پارم موزیم لرغونتیا به له دویمې تر پنځمې هجري پیړۍ ورسي. د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي دغه موزیم ډیره برخه زورواکو غصب کړي او له نړیوالو یې غوښتي چې د اډې پارم موزیم دوی ته ورغی. د ننګرهار په ولایت کې لیکوالان او فرهنګیان وایي د دوی تاریخي سیمې د بیرته ورغول شي. د پانتون استاد سپی الله سیلاب:
زمونږ هغه لرغوني آثار چې ګاونډیو هیوادونو ته د مقاومت په وخت کې یا د جنګونو او د تیر انقلاب په دورو کې وړل شوي دي، ما د دولت نه خواسته ده چې دوی راوړي د جلال آباد کې چې اوس کوم موزیم جوړیږي او په دغه کې خوندي کې. نو دا زمونږ ته هم په فرهنګي لحاظ یو لوی لاسته راوړنه ده او هم په اقتصادي لحاظ هم شاید د دې نه موږ تر ډیره زیاته ګټه ترلاسه کړو.
دا وخت په افغانستان کې 1200 تاریخي آبدی سبچوي او اټکل کیږي چې ټول طالب تر 1500 ورسې خډيري د نام نه اعلان نه دي سبچوي. د مخکینی ولسمشر حامد کرزی له وخت ول کیږي چې دغه تاریخي سیمه به بیرته راغی، خو افغان دولت لا په دې برخه کې کارند ګامونه نه دی اخستی. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت لته په واشنگتن کې د مخستان اتبجه او نسل ویش دقیقې د نن اوریدونکو په مکری زموږ د خبرونه بل رپورت د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان امریکا ته په خپل خبرداري کې ویلي چې د ترکیه او د سوریه د کوردانو ترمنځ دی یو خوا انتخاب کړي. د امریکا قواوی سوریه د کوردانو د پی وای ډی د ډلې سره چې د داعش د ډلې پر ضد جنگیږي ډېره نږدې همکاري لري. د امریکا ژغ خبریال دورن جونز په دې باب د استانبول څخه یو رپورټ راستولی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان دغه خبردارې د سوریه د کوبانی ښار ته د داعش په ضد د ائتلاف د مشر بیت مک ګورګ د سفر نه وروسته ورکړی دی. هلته هغه د سوریې د کوردانو د پی وای ډی د ډلې د غړو او د دغې ډلې د ملیشو قواو سره چې د وای پی جی په نامه شهرت لري لیدلې دي. د امریکا قواوې د داعش په ضد په جنګ کې د کوردانو د وای پی جی د ملیشو سره مرسته کوي، مګر ترکیه دغه ډله یوه روسي ډله ګڼي او وایي چې دغه ډله د کوردانو د کارګر د یاغي ډلې د پی کی کی سره هم اړیکې لري. همدا اوس د ترکیې قواوې د خپل ملک په جنوب ختیځ کې د دغې ډلې په ضد په جنگ کې راګیرې دي. په ناټو کې د امریکا سفیر ډاګلس لوتی د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان دغه خبرداری ته چندان اهمیت نه دی ورکړی او د هغې په عوض کې د سوریې د کوردانو د ډلو په اهمیت ټینګار کړی دی. هغه وایي
These are not new concerns with regard to U.S. contact and U.S. support for the Syrian Kurdish groups. And of course,
دا د سوریه د کوردانو د ډلو سره د امریکا د تماس او د ملاتړ په باب نوی اندېښنې نه دي. په دې کې شک نشته دی چې د کوبانی په خار کې چې کوم ملاقات ته اشاره شوې ده، په حقیقت کې هغه خار په کامل ډول د سوریه د کوردی ډلو د مؤثر جنگ په نتیجه کې د داعش نه په کامل ډول آزاد شوه دی. انقره د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد د حملو او عملیاتو د پاره خپل هوایي اډې د هغوی په اختیار کې ورکړي دي. واشنگتن هم د سوریې د کوردی یاغیانو د ملاتړ په برخه کې باید د توازن نه کار واخلي. سیاسي مبصرین وایي چې مسکو هم د سوریې د کوردانو د ملاتړ سره ډېره علاقه لري. روسیا په ډېر جدیت د پی وای ډی د حضور او موجودیت ملاتړ کوي. په داسې وخت کې چې انقره په تیره میاشت کې په ژنیو کې د سولې د خبرو مخه په کامیابۍ بند کړه، مګر له دې سره سره رپورټونه وایي چې مسکو بیا هم د سوریې د کوردانو سره د وسلو مرسته کوي. سره له دې چې واشنگتن په متواتر ډول د داعش په ضد په مبارزه کې ترکیه خپل اصلي متحد ګڼي، مګر سیاسي سرونکي بیا وایي چې واشنگتن ته دا ډیره مهمه ده چې داعش ته ماتې ورکړي او هلته په سوریه کې د داعش په ضد په جنگ کې د سوریه کوردان ډیر زیات مؤثریت لري. دا ښکاري چې په راتلونکي کې به د څه وخت لپاره د امریکا او د ترکیه په اړیکو کې څه کمزوري هم پیدا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان وهابیان له داعش سره اړیکې لري. د ډیرو سعودیانو په نظر وهابیت د اسلام د دین د خالصو تعلیماتو نمایندګي کوي او انسانانو ته د سولې، سخاوت او نورو په مقابل کې د بردباری تعلیم ورکوي. خو ځینې خلک په دې عقیده دي چې د وهابیت مسلک په تندروي بنا دی او د سختو نظریاتو درس ورکوي. په پام وکړئ د ریاست څخه د امریکا ژغ د خبریالې هیدن مرداک رپورت ته چې سید لماشه به یې تاسو در واوروي.
په فکري توګه د مختلفو خلکو لپاره د وهابیت کلمه بېلابېله معنا او مفهوم لري او ځینې خلک داسې هم دي چې بالکل یې په اصلي معنا او مفهوم له سره نه پوهېږي. په سعودي عربستان کې سیاستمداران، د پوهنتونونو استادان، محصلین، کارپوهان، تاجران، د مدني ټولنې فعالین او د ښځو په شمول د سیاسي چارو څېړونکي په دې خبره ډېر تاکید کوي چې یوازې لس کاله کېږي چې دوی خپل ځانونه د وهابیانو په نامه پېژني. یو سابقه دار سعودي ژورنالیست او د انګلیزي ژبې سعودي ګزټ ورځپاڼې پخوانی مسؤول مدیر خالد المعینا په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
There is no national religion in Saudi Arabia. په سعودي عربستان کې بل کوم ملي یا رسمي مذهب نه چلیږي. زموږ مذهب یوازې د اسلام دین دی. ځینې خلک د خپلې غلط فهمۍ او نارسا تحلیل په وجه د سوې تفاهم ښکار کیږي. خدا خبره درسته ده چې دلته هم د داعش په شان یو شمېر سرزوري او توندلاري په ټولنه کې موجود دي چې توندې او تیزې خبرې کوي، خو مطلب او مقصد هرگز دا نه دی چې د سعودي دولت په استازیتوب او نمایندګۍ غږیږي. هغو توندلارو ته چې ژورنالیست خالد المعینا اشاره وکړه، د هغه مقصد ځینې سعودیان دي چې د اسلامي دولت یا داعش په شان د ښځو ارتداد او مجرمانو ته د سزا ورکولو او قصاص په باب د سخت نظر او سوچ خاوندان دي. په سعودي عربستان کې ښځې مکلفې دي چې د ژوندانه د بنیادي ضرورتونو د پوره کولو لپاره هم له خپلو شرعي محرمانو نه اجازه واخلي. د دین د پرېښودو سزا مرګ دی. مجرمانو ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکول کیږي او نه د نورو مذهبونو پیروان اجازه لري چې په ښکاره ډول خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي. اسلامي دولت هم د عیسایانو، شیعهګانو او نورو اقلیتي فرقو د پیروانو وژل د خپلې پالیسۍ برخه ګڼي. خو د سعودي عربستان دینی علما او پوهان بیا وایي چې دا به د انصاف نه لري کومې شرعي سزاګانې چې قاتلانو، زناکارانو او غلو ته په سعودي عربستان کې ورکول کیږي له هغو بېرحمانه سزاګانو سره مقایسه شي چې داعش یې خپلو مخالفانو ته ورکوي او یا په ظلم او جبر له ښځو او نارینهو نه د غلامانو په توګه کار اخلي. په جده کې د خلیج د مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالعزیز ساغر وایي چې د اسلام په دین کې تروریزم او جبر ځای نه لري. د سعودي مفتیانو او دینی مشرانو تل د خبره کړې ده چې اسلام د داعش د اعمالو ذمهوار نه دی او هر څه چې هغوی د اسلام په نوم کوي د دین د روحیې سره منافی عمل دی. د سعودي مفتیانو څو ځلې د داعش د کړو وړو غندنه کړې ده. ځینې څارونکي وایي یو شی چې د سعودي عربستان د دولت او د داعش ترمنځ مشترک دی هغه د 13 میلادي پیړۍ د مبلغ او دایي شیخ محمد بن عبدالوهاب نجدي سخت دریزي نظریات او تعبیرونه دي. سعودي پوهان وایي چې د داعش په شمول توندلاري د شیخ عبدالوهاب نجدي نظریات سمنا عملي کوي او تحریف پکې کوي. په جده کې د ملک عبدالعزیز د پوهنتون د اسلامي زده کړو استاد علي عمر په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل، د وهابیزم یا وهابیت په اړه په لویدیځو هیوادونو کې څېړنې فقط د تیرو څو کلونو په موده کې پیل شوې دي او زیات علاقه د توندلارو د نظریاتو سره ده او په خپلو عدسو کې ورته ګوري چې په نتیجه کې مطبوعات او رسنۍ وهابیزم او ټیریزم ته په یوه سترګه ګوري. نوموړی وایي چې وهابیزم او ټیریزم هیڅ تعلق او ارتباط نه لري.
هدر مرډاک، وی او ای نیوز، ریاد، سعودي عربیا.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د امریکا په محلي وخت نن د سه شنبې په ماښام د نیو شهر تقریبا په اکثرو ښارونو کې اریاچول ختم شوی دی. داسې ښکاري چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند په کاندیدانو کې ډونالډ ټرمپ مخکې دی او د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې برنی سینډر مخکې دی. اریا شمیرل دوام لري او اخري نتیجې لا نه دي معلومې. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو مشر پرون د سه‌شنبې په ورځ کانګرس ته وویل شمالي کوریا د پلوټونیم ریاکټر بیا فعال کړی دی چې د اټومي وسلو لپاره مواد برابرولی شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سه‌شنبې په ورځ د مالی کال لپاره چې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل کېږي 4.1 تریلیون ډالرو د لګښت پلان څرګند کړ، مګر کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پرې کنټرول لري لا پخوا نښې نښانې څرګندې کړې دي چې د جمهوري ریاست د مقام په وروستي کال کې به د ده په ډیرو نوو پروګرامونو باندې سترګې پټې کړي. امریکا او د سوریا د ملاتړ د بین المللي ډلې د نورو غړو لپاره چې په دې هفته کې په المان کې غونډه کوي په سوریا کې د روسیا هوایي بمباري به اساسي موضوع وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جوړ پلان وخت کې به تاریخ پرونه پیل سي. د تاریخ پرونه همکار نسرین محمود عزیزی هم حاضر ده. دوی به خپله خپرونه تاسو ته معرفي کړي او د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به تازه معلومات درکړي. تاسو د آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو